درشه پاره
دغه علامه چا غوندی اوګدی کنه
دا تو څنګه چی خری دا چې دا اندی ته لامینه وای کنه دی که ام کورتی شته دا ام بلاپوش شته دا بلاپوش یعنی دا رقم چی ساده دی د خولې نه لري او ډبل دی کنه او
دغه شانچ لته سره دی کده دغه د قیمتونو پاره رته وای چې جګی پڅو دی او ټټی پڅو دی
مو محترم درشه لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی یو وسکردار ورتوی مفلی هغه مثال وزرا شپاک زره مونږه ما فائنل ورکوه هغه کې مو ته د مرشای نه پاتې کیږي مو چې ودرګه چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو جمپر دی په نوم دی ول دی 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر یونه هغه متفر کوي چې موږ په خرید کې اي خرید حساب نیم سال سنجه شورت کوي چې څومره مثال په دې باندې مالیه راځي کرا دکان دا او مصرف ده اپا چاو بیا ورکو چې ډیر موږ په واچو 500 څلور سوا یغ نه پورته موږ نشه په چانه موږ ته اجازه راکوي او لامه چې د لامه مندسې حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 روپے پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پختنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شای جامې تخلي چې دا اصل وی یعنی دا سنوي چې کاپی شای یا خسته وی په لوړ قیمت باندې
اصلي شای چې ته ګوري مثال دکان ته ورځي او د کور دی شای او هغه ورته خی لیبل ورته خی دی کورته لیبل ورته خی چې ورته د ترکی دا او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وی او چینی کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال سالوی اختی 15 درشته داسې سیزونه لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون څه چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وغوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی سره کوم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تی وته کې یا کاته پورته وګوري او چې نه چې دا اوچته اقتصاد هغه معلوم ده جنسی درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډېر ژمنۍ جامې له بهر وارديږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو و به ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکي نه جوړ شوی ده ډېر ښه ګرم ده او ډېر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د حیوان د پوستکی نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغ دپاره سړی دپاره ډېر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا که د ښځینه و دپاره وي دا به ازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي زنه او مردانه نه لري یعنی
نور څه که راوښیې داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین هم لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوبچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډیر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګ ته یو بل څه هم
ده دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلفه رنګونه لري نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنګ استفاده کوي ځینې کار اخلي
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کیږي چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه تخوی بالا پوخت دغه
دام بالا پوخت ده
دغه بل سره یو توپیر څه ده
دا بلیکس د څه چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدینه بیا اوغونه استفاده کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینې ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاین نه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي اغوستل کیږي
او سل پیسه ده او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دمدی میاش په اخیرو کې ان شاء الله هغه ډیزاینونه هم حقیقتاً په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې ښه ښکاره شي که دا مهمه ده چې وجود دې ګرم وي او سړه دې ونه وهي
یما بخاچ دواړې محمده ک لګوبچنه کار واخلو یو مثال تاسو وګم ک لګوبچنه کار واخلو ام خو ګرم ده ام خو خایسخ کارو او ام قیامت مناسبه ده.
کوم رنگونه د جمیل لپاره خ دي؟
تور رنگ ډیر خ رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمرم وی یباندی لمر په باندې تاثیرات لري او ګرم وی.
دا کوم شان خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د ستلې دلې دي چې هغه د جمی لپاره مناسبه او خدي
زنانه وځ لپاره ډیر خو نوې مکسیګانی یعنی په په بازار کې جوړوي او موږ د موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو. یوازې بخمل ډیزاینونه بخمل یوازې بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوي شو کار واخلو. دلته یو ډیزاین ده تاسو وکایم دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکینه مو کار اخلو. له بخمل نه موږ دلته چپنونه هم جوړو. دلته چپنم شته چپلونه هم جوړو ماکسی رقم رقم ډیزاینونه لا بخمت کې نه جوړو.
خوګوریدونکو د تانې څنګه خبرونه هم دلته پېت راسيږي تر بل خبرونه مو د ژوند شی به رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اسې په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون د فساد تور نه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکو کمیسون هم څېړنې وکړي. د حقیقت موندونکو کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 زیاتې افغانۍ چې د په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکو پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر. تاسو نه مننه. خیر سی خیر اغلاس.
غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب چې د حقیقت موندونکو پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړی معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او نور غړي چې دوی پریکړه کړي وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پړه ومنله یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو ګزارش یا رپورټ ورته وایو هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري. د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي موږ همغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چې هرڅه ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو. د دغه ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا د دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي، له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد و حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په د اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې په المانیم نه لرو دلته په تنهایي باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره شي یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کړي، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي دي چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی چې هغه خلکو ته معلوم دي چې هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده، چې مثلا نایب صاحب اول یا داسې مې ده ته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دی وپېژنه، ته قانون ته تن کېږده که په قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني، اما که په قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقه تهدید له طریقه غواړي د دوی روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراش، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع ده؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نایب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخه باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړلو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سه د مستقیم رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، و موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځنه شروع سوی وله،
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود، رسمي هیئت په رسمي پلاوي په راس کې روان و، نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معاون په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي، هغه د کوم قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد سي، نو دوی استضاع ته را حاضر سوي و را روان اماده و سي راتلو. نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض هم ګولو چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم، نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سو راغی، دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړلو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید د رئیس نه خپل انتقام واخلم. چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب، کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ، په دې کې مختلف موارد اشاره شوی، یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس دارالانشای هستئ او تاسو هم په دې کې ګرامی هستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي که چیرته نوي شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخي.
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شی نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زیری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومي کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت ته وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره شوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې، ولې کنټینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي. هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ما ته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره شي. ولی که تاسو نه غواړئ چې دا مشورې و چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته ووایئ چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایئ ستنه ماته وایئ چې لرې کړي، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته انتقال شي شورا ملکیت ته رادې شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم زما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ، په یو شکل جبهګیري مو کړې، دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ؟ او دا واضح او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښته چې شورا ته وړاندې کړم، هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما شوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده، او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو، او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي، نور کسان کوي، راځئ موږ تاسو په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو، یو پرېکړې ته سره ورسېږو، او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي، نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي، او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.